ازادي راديو ته روجاست د ماسګر څلور بجې سپینن د شنبه ورځ ده صور یا د غوایی د میاشتې شتمه نیټه ده 1390 هجری المریز کال نن د 2019 میلادي کال د مې د میاشتې له 18 سره برابر ده. دغه خپرونه مو تر 15 بجو د وروسته په خپرونه کې د کابل څخه د ولسي جرګې د یو شمېر کاندیدانو د اعتراض څخه خبر سي. په دې خپرونه کې نن په کابل کې د مینه منګل په نوم د تلویزیونونو د پخواني خبریالي او د افغانستان په ولسي جرګه کې د کلتوري چارو د سلاکاري د قتل په اړه هم رپورټ لرو. نور رپورټونه او اونیس پروګرامونه وروسته درته خپرو. اول ورځو اجمل انت د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
د کابل پولیس وایي د خبریال او فعال مینی منګل په وژنه د ولسي جرګې یو کارکونکی او د هغې پخانی خاوند تورن دی او پولیس یې لټه کوي. د افغانستان د بیلابیل ولایتونو څخه د ناامنیو او جګړو رپورټونه ورکړل شوي او ملګري ملتونه وایي په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکي اوسي اغیانو منلی چې د سور سمندرګي له درې بندري تاسیساتو به خپل ځواکونه په شا کوي. د کابل پولیس وایي د خبریالي او فعال مینی منګل په وژنه د ولسي جرګې یو کارکونکی او د هغې پخانی خاوند تورن دی او پولیس یې لټه کوي. د کابل د امنیه قمندان سید محمد روشندل نن ازادي راډیو ته ویل د مینی منګل پلار په مستقیمه توګه د دې میرمنې په پخانی خاوند د قتل ادعا کړي.
در این زمانی که جدا شدن جنجال های هم داشتن و خصومت های موجود داشته
هغه وای دوی یعنی میره او خزه چه چه وقت لیوبل سر جدا سوال ترمنزی جنجالون او ستون زیوی او ده پلار ده اظهارات و لمخ تلیفونی گواخونه هم ورتسوی و ده قیده مستقیم ده مینه منگل پا پخانی میره پوری بی.
ده خاقل روشندل پا وینا ده مینه منگل پخانی خواهون تختیده لیو پولیسی ده نیولو پل لطکی ده. مینی منګل د مهال د ولسی جرګې د فرهنګي چارو د کمیسیون د سلاکار په توګه کار کوي. پولیس وایي نوموړي نن سهار د کارتینو په سیمه کې د موټر سایکل سپرو په ډزو وشل شو. مینی تر دې مخکې په کابل کې د زینو ټلویزیونونو او رسنیو سره د خبرونو د چلوونکو په توګه کار کړی وو. هغه په ټولنیزو رسنیو کې فعال و، لیکوال او شاعر هم و او په روسي کې ویلي چې د مرګ غوښنه ورته شوه. په سمنګان کې سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو په یو برید کې د دری سوف پاین ولسوالۍ د ولسی پاڅون د یو کمانډان د کورنۍ څلور غړي وژلي. د دې ولسوالۍ ولسوال عبدالیقین احمدی نن ازادي راډیو ته وویل طالبانو تیر شپه د دې کمانډان پر کور برید وکړ. د خغلی احمدی په وینا په برید کې درې خزی او یو ماشوم وژل شوی. احمدی ویلي په دې برید کې لسنه نور چې خزی او ماشومان پکې شامل دي ټپیان شوی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. بلخوا په پکتیکا کې چارواکي د لس وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د پکتیکا د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل تیر شپه د برمل په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو مرکز هوایي برید کې لس وسلوال وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په کابل کې د ولسی جرګې معترضو کاندیدانو او ملاتړو د ولسی جرګې د اداري هیئت د ټاکل کېدو مخه نیولې. دوی چې شمېر لسکونو کسانو تر ستنن نن سهار د افغانستان د ولسی جرګې دروازه وتړله. دغه کاندیدان دي چې د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو په لومړنیو نتایجو کې ګټون کې اعلان شوي. دوی وایي چې د کابل په حوزه کې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې نوې اعلان شوي، باید د ولسی جرګې اداري هیئت ونه ټاکل شي. یو معترض کاندید حافظ جلالی ازادي راډیو ته وویل
ما اعتراض ما تا وقت اینجا خواهد بود تا زمانی که صدای ما را پارلمان، کمیسیون های سهم شکایت انتخابات و رئیس جمهور و رئیس اجرایی نشنوند.
بلخوا د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس هوا عالم نورستاني تیر شپه ازادي راډیو ته وویل د کابل څخه د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ نتایج به نن شنبه ورځ تر پایه پورې او یا د یک شنبه په ورځ اعلان شي. ملګری ملتونه وایي په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکي حوثي اغیانو منلی چې د سر سمندرګي له درې بندري تاسیساتو څخه په یو اړخیزه توګه خپل ځواکونه په څلورو ورځو کې په شا کوي. دا بهیر نن پیل شوی. یمن ته د بشري مرستو د رسولو نوې لارې به پرانیزي، چیرې چې د قاطع څخه د میلیونونو انسانانو د ژغورنې لپاره بشري کومکونو ته سخته اړتیا ده. دا د ژمنې له مخې حوثي اغیان وایي دوی به په لویدي ساحل کې د سر سمندرګي له حدیده سلیف او راس عیسا بندرونو څخه خپل ځواکونه وباسي. د ملګرو ملتونو د بیا ځای پر ځای کولو د همغږۍ د کمیټې مشر دا توافق د ډسمبر په میاشت کې په ستاکولم کې له جوړجاړي راوروسته په سیمه کې لومړنی عملي ګام بللی. د دې جوړجاړي له مخې په لومړنۍ بیا ځای پر ځای کېدنه کې حکومتي ځواکونه هم باید د حدیده په څنډو کې له خپلو پوستو په شا شي. ورپسې به په دویم پړاو کې دواړه غاړې خپل ځواکونه نور هم شاته بي. خو د ملګرو ملتونو په نننۍ بیان کې د حکومت پلو ځواکونو د پشاکېدو په اړه څه نه دي ویل شوي. یمن له څو کلونو راهیسې د ایران د ملاتړ لرونکو سیاقیانو د هغه جګړو شاهد دی چې د دې هیواد د حکومت خلاف دي. نړیوالې ټولنې د یمن حکومت په رسمیت پیژندلې او د سعودي په مشرۍ سیمه ییز ائتلافي نظامي ملاتړ کوي. د کورنۍ جګړې د یمن خلکو ته په مرګ ژوبلې سربیره قحطي او لوږه هم مخته کړې ده. د نړۍ اویا هیوادونو له شمالي کوریا غوښتي چې له اټومي وسلو بالستیک توغندیو او د دې اړوند پروګرامونو څخه چې د نړۍ سولې ته بي ځای ستر ګواښته لاس واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو، جنوبي کوریا، د اسیا، لاتین امریکا، افریقا او اروپا یو شمېر هیوادونو پرون د پریکړه لیک چې طرحه یې فرانسې وړاندې کړې وه لاسلیک کړ. روسیا او چین چې د شمالي کوریا متحدان دي د دې سند له لاسلیک ډډه وکړه. شمالي کوریا تیره اونۍ 2 ځلې د لنډ واټن ویشتونکي توغندي ازمویلې دي.
دا د ازادي راډیو د خبرونه مو تر 5 بجو د اوس د مازیګر څلور بجې او 5 دقیقې دي. نوردونکو په دې خبرونه کې په کابل کې نن د ولسی جرګې د کاندیدانو د اعتراضي غونډې څخه تاسو ته رپورت لرو. غوی د ملي شورا دروازه بنده کړې و. په دې خبرونه کې واوري چې طالبانو له سیاسي استاد سره د حکومت مذاکره کوونکي پلاوی لیست څوسو. په همدې خبرونه کې په کابل کې نن د خبريالي مینا منګل د قتل په اړه رپورت لرو.
هغه موضوع که هم وګورئ دقیق معلومات خبر هم خو دسه معلومات راځي.
موږ د دې کورنۍ له غړو سره هم خبرې کړې دي. د کابل چاپ رسپانو ته به هم کتنه وکړو. حقیقت څه دی او د ځوانانو نیوز پروګرام په دې خبرونه کې خبرو. د خبرونی اول رپورت مو په کابل کې د نننی اعتراض څخه دی. له کابل د افغانستان ولسی جرګې ته یو شمېر کاندیدو کسانو او د هغوی پلویانو نن یو اعتراضي مظاهره کړې وه. هغوی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غوښتل چې ژر تر ژره د کابل د بریالیو کاندیدانو نومونه اعلان کړي او د افغانستان د ملي شورا دروازه یې بنده کړې وه او نویو انتخاب شوو وکیلانو ته اجازه نه ورکوله چې دوی د ملي شورا ودانۍ ته ننوځي او اداري هیئت وټاکي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند په دې اړه رپورټ لري چې د اعتراض کوونکو په ژغ په پیل سي.
دلته د ملي شورا د دروازې مخې ته د کابل حوزې په لسګونو معترض کاندیدان لخپل پلویانو سره راټول شوي دي. دوی د ملي شورا ور تړلې او نه پرېږدي چې د شورا غړي ورننه وځي. په پام کې وچه د ولسی جرګې د اداري پلاوی انتخابات د شنبه په ورځ وشي خو دغه معترضو کاندیدانو مخاوني ولا. اعتراض کوونکي ټینګار کوي چې تر کومه چې د کابل د حوزې د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان نشي نه پرېږدي چې د ولسی جرګې د اداري پلاوی انتخابات ترسره شي. علاګل مجاهد او حفیظ الله جلیلی دوه معترض کاندیدان
خواهش ما از رئیس جمهور و از رئیس صاحب اجرائیه
وای لولسمشر اجرائیه رئیس او دوه دیرش ولایتونو لاستاز یو غاړو تر هغه چې د کابل د حوزې نتایج اعلان نشي د اداري پلاوی انتخابات دی نه کیږي. زمونږ موکلینو او د کابل وسیدونکو لدی عمل مظاهره کړي او سناتوران او د ولسی جرګې غړو ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. زمونږ اعتراض به تر هغې دوام وکړي چې د پارلمان غړي د حکومت مشرتابه او انتخاباتي کمیسیونونه مو غږ واوري. د ویلو ده چې معترض کاندیدان هغه کسان دي چې د کابل د انتخاباتو په لومړي لیست کې بریالي اعلان شوي وو. د دغو کاندیدانو په خبره د ولسی جرګې د اداري پلاوي انتخابات د قانون خلاف دي. د دغو کاندیدانو ځینې پلویان هم وایي تر هغې چې د کابل د حوزې وروستي نتایج اعلان نشي اجازه نه ورکوي چې د پارلمان دروازه خلاصه شي.
بهیر مومند هستم. ما هیچگاه اجازه نخواهیم داد تا هیئت اداری
مونږ هیڅ کله اجازه نه ورکوو چې اداري پلاوی د انتخابات وکړي او غونډې دې جوړې کړي. ان د سنا دروازې به هم وتړ. معترض کاندیدان او د دوی پلاویان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیونه غواړي څومره چې زر کېږي د کابل د انتخاباتو وروستي نتایج د اعلان کړي. مخکې له دې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هوا علم نورستانی ویلي چې د کابل حوزې د انتخاباتو نتایج به د شنبې یا یک شنبې تر ورځو پورې اعلان شي. د ولسی جرګې ځینو غړو چې ملي شورا ته یې د ننوتلو اراده درلوده ویلې مظاهره کوونکو اجازه نه ده ورکړې. په ولسی جرګې کې د پروان د خلکو استازي ظاهر سالنګي وویل
خاص داشتیم امروز وارد تالار شویم.
دوی ویل مونږ نیت درلود چې نن تالار ته ننوځو. معترضو د اعتراض په توګه دروازه تړلې ده. تصمیم دا و چې د اداري پلاوي انتخابات وشي، خو د کابل ښاریانو له اعتراضونو سره مخ شو.
بل مو مواجه شوه.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات تیر کال د میزان په 23مه او 29مه په 22 ولایتونو کې وشول چې په کندهار کې بیا په یوه بڼه ځان سره ترسره شول، خو د کابل حوزې نتایج یې د شپږو میاشتو په تیریدو سره بیا هم اعلان شوي نه دي. په ولسی جرګه کې د کابل د وکیلانو ونډه 3 نارینه او 9 ښځې دي چې سباندې 800 کسانو ورته ځانونه کاندید کړي وو.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
اوس هم په افغانستان کې پر سوله خبرې کوو. د افغانستان د جمهور رئیس په بلنه چې د سولې کومه مشورتي لویه جرګه جوړه سوې وه، په هغې کې د افغانستان له حکومت غوښتنه وسوه چې یو لیست جوړ کړي د هغو کسانو چې دوحې ته به ځي او هلته به د طالبانو له سیاسي استازو سره په بین الافغاني خبرو کې ګډون کوي. د افغانستان له حکومت غوښتنه سوې وه چې دغه لیست به ډېر مختصر جوړوي او هغه کسان به ورته معرفي کوي چې کولای سي چې د افغانستان په استازیتوب د سولې مذاکره وکړي. خو دا کار چیرته رسیدلی؟ د ازادي راډیو خبریالی فیروزی عزیزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی، په ګډه به واورو.
د افغانستان د ولسمشر مارنینګ بیان هارون چخانسوري وایي دغه ټیم به د سولې د مشورتي لوی جرګې د سپارښتنو په نظر کې نیولو سره جوړ شي. ښاغلی چخانسوري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هماغه رقم چې د مشورتي لوی جرګې استازو پیشنهاد کړی و چې د مذاکرې ټیم جوړ شي، د سولې د رهبری د مصالحې د رهبری شورا به خپل راتلونکي غونډه کې پر دې باندې بحث کوي او دا شی به نهایي کې.
ښاغلی چخانسوري د لومړني نوملړ په اړه څونه ویل چې څوک ورته په کوم ځانګړنو ټاکل شوی او شمیر یې څومره دی. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې له طالبانو سره د مرکزی پلاوي لومړنی نوملړ برابر شوی دی. د افغان حکومت اجرایه ریاست هم وایي چې وروستی نوملړ به د روانې اونۍ په ترڅ کې په ډاګه شي. د سولې مشورتي لویه جرګه چې د 15 ورځو لپاره په کابل کې جوړه شوې وه، د وړمې جمعې یعنې د غوایي میاشتې په 13مه نیټه د درویشت مادهیز پریکړه لیک په صدرولو سره پای ته ورسیده. د دغه پریکړه لیک په مادو کې په ټوله کې طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په حدودو او چوکاټ خبرې شوې دي او په یوه ماده کې راغلي چې افغان دولت د سولې خبرو اترو ته له یو واحد او افغانستان شموله ادرس څخه دننه شي. له دغه جرګې وړاندې په ولسمشرۍ مڼۍ کې له طالبانو سره د سولې د خبرو او مذاکراتو په تړاو په دې هدف د مصالحې د رهبری شورا جوړه شوه چې څنګه کېدای شي له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو زمینه برابره کړي او دغه شان مذاکراتي ټیم وټاکي. په ورته مهال په قطر کې د طالبانو د دفتر ویاند سهیل شاهین په دې اړه ازادي راډیو ته په یو لیکنې بڼه استول شوی پیغام کې لیکلي چې دوی تر ډېره له افغانستان د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار لري چې دا د سولې د خبرو بهرنی اړخ دی او که دغه اړخ وروستی شي نو کورني اړخ ته به د خبرو زمینه برابره شي. دا یادونې ده چې د روانې میلادي میاشتې په 9مه نیټه د قطر په مرکز دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پای ته ورسید چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي تر دغه پړاو خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې موږ په قطر کې خبرې سرته ورسولې. موږ په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د چوکاټ د ټاکلو پر وړاندې ورو خو سم پرمختګ کړی دی. اوس به موږ د عملي کولو لپاره په مهمو ټکو کار کوو. له دې سره د سولې عالي شورا غړی جمال الدین بدر د افغان حکومت لخوا طالبانو سره د سولې د نوي مذاکراتي ټیم له جوړېدو هرکلی کوي او وایي چې که په دې نوملړ کې محدود کسان وټاکل شي د سولې خبرې به تر کنټرول لاندې وي.
که چېرې د اوس محدود کسانو کوم لیست د حکومت غواړي تهیه کړي او روان کړي، دغه لیست حکومت نمایندګان دی. دغه لیست شامل افراد کم به هم وي، ځکه به خبره د کنټرول کې پاتې شي او ناسته په دې ضروري ده چې چونکې جامعه جهاني هم غواړي، امریکا هم غواړي، نور ډونران هم غواړي چې باید دا افغانستان شخړه په سولې توګه باید حل شي. د دې لپاره حکومت څه اقدام کوي چې باید خپل نمائندګان وټاکي لاړ شي او سرکینه خبر وي.
د په داسې حال کې نه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د مشورتي لوی جرګې په ورستۍ ورځ وویل چې جرګې واک ورکړی چې د سولې خبرو لپاره لښکر نه بلکې یو مذاکراتي ټیم وټاکي.
په افغانستان کې مو د سولې پر ارتباط رپورټ واورید. د امریکا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مکرر نه ویلي دي چې تر څو پر څلورو مسلو موافقه ونه شي پر هیڅ مسله دوی موافقه نشي کولای. او هغه څلور مسلې یوه دا ده چې دا ضمانت باید واخیستل شي چې په افغانستان کې به تروریزم وده نه کوي او بیا به امریکا یا د امریکا متحدانو ته له افغانستان نه ګواښ نه پېښېږي. دوهم د بارنیو ځواکونو د وتلو مهالویش او وخت دی چې باید وټاکل شي. د خلیلزاد په وینا دریم بین الافغاني خبرې دي چې باید پیل شي او څلورم اوربند باید وشي. د ازادي راډیو د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې پرون په افغانستان کې پر سولې خبرې کېدې او دغه پروګرام ته پرون یو وګړي چې اډ آی کوله چې له طالبانو سره دی ټلیفون کړی وو او دا پیغام یې پرې شوی دی. د خبرې به هم واورو.
زه خپل دا ده طالبان په کرشو کې جنگیږي. دا دلته وس کم سي زوایم هغه داس نه ده دلته زمر سره بلا دی ځای مر حمله وکړه پرې کوستا باندې بالا یو نو عدالت اسکار دی یا به شهید و بول یا به مړ و بول خو دم لوسو. بیا دا غزمر پرکی والا دا شان سره ټول کړي او بیا په یو ټلیفون باندې زنګ رالې ما سي دا ټلیفون وکي کینو قرار د اسکار مور وای دی ول زوی دغه خواته جنگ ده خوشسوی خو بنه. بیا موږ دلته د موږ روز موږ سر ګروپ پوزینې ملګری او موږ ډیر سره وژغې دو ډیر موږ افسوس زیات کوي باور وکه موږ ټول نور ستړیو نور دا جنگ نه غواړو موږ په هیڅ رقم دا جنگ نه غواړو موږ سول غواړو اوربان غواړو په ولای موږ نور ستړیو نور د پردول لاس موږ خپل افغانان سره مړ کیږي موږ مړ یو هغه مړ یو امر شهیدان یادې په دې کې خونډه نست دغه روزه د اختر ده په دې کې به شنه پاتیر.
تاسو ازادي رادیو ته دی و وګړي اوریدونکو ټلیفوني خبري واوریدي. ازادي رادیو د ټولو اوریدونکو پیغامونه او خبري خبروي خپل په دې کې به طرفه ده.
ازادي رادیو جنگ دولک
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن په کابل کې د مینی منګل پونم ایو پخانی خبریاله چې اوس د افغانستان له ولسی جرګې سره د فرهنګي چارو د سلاکاري په توګه کار کاوه او جلسه. مینی منګل نن سهار په و بجو او شلو د کو کارت په لار کې وویشتل شو او د کورنی چارو وزارت وای چې هر کسان چې پر دې دزی کړی دي و تشتیدل. د ازادي رادیو خبريال رحمت افغان به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
د افغانستان د ولسی جرګې کارکونکو مینا منګل د شنبه په سهار کله چې د کابل په کارتنو سیمه کې ل خپل کور نه د دفتر په لور روانه و کورته نږدې په ډزو سره ووژل شو. میرمن منګل د وړاندې د افغانستان په یو شمیر رسنوي کې د فرهنګي او ادبي پروګرامونو د چلوونکو په توګه کار کړی وو. هغه دوه کال وړاندې واده کړی وو خو په دې ورستۍ کې ل میړه جلسه ویو. د مینې منګل ماماز مری ازادي راډیو ته ول خورځه له واده نه خوخه او د لامل سوچه نو موډي له میړه جلاسي
په موضوع کې هم وګورئ دقیق معلومات خبر يم خو د معلومات راسته نه سه سداواله په سیلاد باندې مو ته واده کې خوخه نه ودی نه مخکې مو کوژدا کې خوښ نه وو وسو خوښ نه و.
مینا منګل خپل مرګ یو ونی وړاندې په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی و چې د یو شمیر کسانو له لوري ګوښل کیږي. د کابل امنیت قومندان سید محمد روشندل د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د عین زمانه کې جدا شوهان جنجالای هم داشتن او خصومتای موجود داشته و
هغه وای دوی یعنی مړه او خځه چې څو وخت له بل سره جدا سول ترمنځ جنجالونه او ستونزوي او د پلار د اظهاراتو لمخې ټلیفوني ګواښونه هم ورته سوي وو. د غېدا مستقیم د مینا منګل په پخوانی مړه پورې به پولیسو پلټنې پیل کړي تر اوسه څوک نیول سوي نه دي او له ساحې تښتیدلی پولیس په دې لټه کې دي چې وینيسي
پولیس د تعقیب شونه
د مینا ورونو او پلار د امنیتي ستونزو لامله له ازادي راډیو سره له خبرو کولو څخه ډډه وکړه.
په دې مسله باندې موږ بیا هم هڅه کوو چې تاسو ته نور معلومات وړاندې کړو. موږ په پاره باندې هم تاسو کولای شئ چې دغه معلومات چې اوس مو له راډیو واورېدل ویګوري ویل ویل ولي او له خپلو نور دوستانو سره یې شریک کړي. د بی سرحده خبریالانو د نړیوالې ادارې په حواله د افغانستان په ټوله نړۍ کې د ژورنالیستانو لپاره خطرناک هیواد دی. تیر کال په افغانستان کې 15 ژورنالیستان او خبریالان په بمی چاودنو او وسلوالو حملو کې وژل شوي وو. اوس به ورسو د کابل چاپ ورځپاڼو ته زما همکاران ناجیه صاپی کتنه لري.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو په قطر کې د افغان سولې مذاکراتو او په روژه کې د جګړې او اوربند په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط ورځپاڼې په سرمقاله کې د قطر ناستې د نامحسوسه پرمختګ په اړه لیکنه کړې. د سرمقالې لیکوال لیکي د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې که څه هم د پرمختګونو خبره شوې، خو په ویناي تر اوسه پورې د طالبانو په دریځ کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی او امریکا هم ظاهراً له افغانستانه د وتلو نیت نه لري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي تر هغه چې بین الافغاني خبرې اترې پیل نه شي او افغانان خپلو کې سره تفاهم ته ونه رسیږي، دا ډول ناستی به مطلوبه نتیجه ونه لري. دنیا خپلواکی ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکلي د سولې شپږم دور خبرې په داسې حال کې پای ته ورسېدلې چې خپله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې له سوکه پرمختګ نارضایتي څرګنده کړې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي خلیلزاد په داسې حال کې د افغان سولې د خبرو له ورو پرمختګ ناراضه دی چې د دې ستونزې تر څنګ د دغه بهیر په وړاندې ګڼې نورې ننګونې هم پرتې دي چې په کور دننه او بهر د دغه بهیر د کمیدو هسی په خورا سرعت سره روان دي. خو د سرمقالې لیکوال په وینا اوس پوښتنه ده چې د سولې د خبرو د ورو پرمختګ اصلي لامل څوک دي، طالبان که حکومت؟ ځکه دلته توپیر ډیر زیات دی، یعنی طالبان په خبرو کې ورو مختزي خو افغان حکومت بیا په تمامه معنا د دغه بهیر مخالف دی او د درېدو هڅه کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې طالبان د سولې واک نه لري، نورې لارې دې ولټول شي. وړاندې په سرمقاله کې د کابل د چهارشنبې ورځې خونړۍ حملې ته په اشاره لیکل شوي چې د قطر شپږم پړاو خبرو 9 ورځې له جګړې او بریدونو سره سم دوام وکړ، نو د امریکا په مشرۍ له نړیوالې ټولنې سره باید په زغرده خبرې وشي چې په طالبانو فشار راوړي او له طالب ډلې سره داسې خبرې ونه کړي چې هغوی ته امتیازات ورکړل شي، ځکه هغوی هیڅ ډول اوربند او سولې ته ژمن نه دي. د سرمقالې د لیکوال په وینا امریکا باید د طالب ډلې پر ځای د طالب او ترهګرو لورو چې پاکستان، ایران، روسیا او د پردې تر شا انګلستان دی په افغانستان کې د سولې خبرې پیل کړي. ملي ارمان خپلواکي ورسواني بیا په سرمقاله کې د اوربند مسلې ته اشاره کړې. په سرمقاله کې وړاندې راغلي ورستۍ اوبریدونو ته په کتو د قطر په مذاکراتو کې د امریکایي لوري مهم شرط باید دا وي چې طالبان اوربند ته غاړه کېږدي. د لیکوال په باور تر هغه چې په طالبانو او د دوی په ملاتړو فشارونه زیات نه شي، دغه ډله اوربند ته غاړه نه ږدي. او د ویسا خپلواکي ورسپاڼې د سرمقالې عنوان دی په قطر کې تودې خبرې، په هیواد کې بمبارۍ او خونړۍ بریدونه. د سرمقالې لیکوال لیکي د افغانستان د جګړې د دوام په تړاو د امریکایي استازو متناقضو څرګندونو ته په پام او دې ته په پام چې داعش ډله یو ځلې بیا د هیواد په یو شمېر برخو کې پیاوړې کېږي، که په لنډ وخت کې د قطر د سولې پروسه چټکه نشي، د بین الافغاني تفاهم پروسه ګړندۍ نشي، د سولې روان بهیر به مثبتې پایلې ونه لري.
او سم دوه نړیوالې مسلې لرو. اول به ورسو یمن ته. په یمن کې جګړه روانه ده او ملګرو ملتونو ویلي دي چې هلته د بشري بحران څخه دوی اندېښنه لري، خو اوس تازه رپورټونه څرګندوي چې حوثي ملیشو موافقه کړې ده چې په یمن کې به له دریو بندرونو څخه دوی په شاسي تر څو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې د دې موقع پیدا کړي چې په یمن کې جګړه ځپلو خلکو ته ډیر ابتدایي د مرستې مواد ورسوي. رضوان مراد په یمن کې پر روان وضعیت رپورټ وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي حوثي وسلوال به له نن نیولې تر راتلونکې سه شنبې پورې د یمن د لویدیځې برخې له دریو بندرونو پر شا شي. حوثي یاغیانو دا پریکړه د یمن د جګړې په اړه په سویډن کې د تیرې ډسمبر میاشت د موافقې له مخې کړې ده. د سویډن په مرکز تاکولم کې د یمن حکومتي استازو او حوثي یاغیانو موافقه کړې ده چې د یمن جګړه ځپلو ته د بشري مرستو د رسیدو په هدف به دواړه خواوې له حدیده السلیف او راس ایساب بندرونو څخه خپل وسلوال باسي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي کونکي کمیټې مشر له دریو بندرونو څخه د هوسی وسلوالو وتل د یمن د جګړې په اړه د سویډن د موافقې لومړنی اقدام بللی دی. ملګری ملتونه وایي له دې بندرونو څخه د هوسی وسلوالو وتل به د یمن د څلور کلنې کورنۍ جګړې سیاسي حل ته هم زمینه برابره کړي. د ملګرو ملتونو یو ویاند ویلی دی چې د یمن د جګړې له امله میلیونونو اغیزمن شوو کسانو ته د مرستو رسولو لپاره د حدیبیه، السلیف او راس عیسا بندرونو پرانستل مهم دی. د سویډن د موافقې له مخې تمه ده چې د یمن حکومتي ځواکونه هم د حدیبیه بندر له شاوخوا څخه ووزي. د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن له حکومت ملاتړ کوي او دا ائتلاف ادعا کوي چې حوثیان د حدیبیه بندر له لارې له ایران څخه وسلې او مهمات ترلاسه کوي. حوثیاغیان داردوي چې ګواکې ایران یې پوځي او مالی ملاتړ کوي. په یمن کې د حکومتي ځواکونو او حوثیاغیانو ترمنځ په څلور کلنه کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې لسګونه زره کسان وژل شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ملګرو ملتونو کې لشت لږه او یا هیوادونو له شمالي کوریا څخه غوښتنه کړې ده چې د خپلو اټومي وسلو د تولید پروګرام، د بلستیک توغندیو د جوړولو پروګرام او د تنور ته ورته پروګرامونه چې د نړۍ امنیت ته تهدید دی بند کړي. خو روسیې او چین تر اوسه لا دغه غوښتنلیک نه دی تایید کړی. فریبا ظاهر به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي چې ولې
د امریکا متحده ایالات، جنوبی کوریا او د آسیا، لاتین امریکا، افریقا او اروپا نورو هیوادونو د می پر لسمه د پریکړه لیک خپور کړ چې طرحه یې فرانسې وړاندې کړې ده. روسیه او چین چې د شمالي کوریا دوه عمده متحدین دي دغه سند نه دی لاسلیک کړی. د دې سند لاسلیک کوونکو هیوادونو چې شمیره اویا ته رسیږي د مې پر لسمه نیټه د پیونګیانګ لخوا د اټومي وسلې او بالستیک توغندیو پروګرامونه د سیمې او نړۍ د امنیت او ثبات لپاره جدي ګواښ وباله. پیونګیانګ تیرونی د خپلو دوه توغندیو ازموینه سره یو ځل بیا د خپلو وسلو د پروګرامونو په اړه اندېښنې راوپارولې. ځینې څارونکي د پیونګیانګ د اقدام د امریکا لپاره یو داسې خبرداری ګڼي چې ګواکې شمالي کوریا له امریکا سره د اټومي وسلې د له منځه وړلو په اړه پروانو خبرو کې د یو امتیاز ترلاسه کولو په هدف ترسره کړی دی. په نوي لاسلیک شوي سند کې راغلي موږ د شمالي کوریا د خلکو دیموکراتیک جمهوریت هڅوو چې له هر ډول پارونې ډډه وکړي. موږ د غرض په شمالي کوریا ژغ کوو چې د اټومي وسلې د له منځه وړلو په اړه د امریکا متحده ایالاتو سره خبرو ته دوام ورکړي. د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره تر خبرو وروسته د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ژمنه کړې وه چې د اټومي وسلې او اوږده واټن وشتونکو توغندیو ازموینه به ودروي. خو شمالي کوریا تېر اونۍ دوه داسې ازموینې وکړې چې ښکاري د لنډ واټن وشتونکو میزایلو به وي. جنوبی کوریا ویلی چې د دې ازموینې علت شای د شمالي کوریا نارضایتي وي ځکه پر دې هیواد د امریکا د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې هیڅ اقدام نه دی سوی. ولسمشر ټرمپ بیا د پیونګیانګ دغه وروستي اقدامات ډیر د اهمیت وړ نه دي بللی او وایي ګمانه کوي چې دا د شمالي کوریا له لوري د اعتماد ماتېدل وي. د امریکا ولسمشر په یوې مرکې کې ویلي دا د لنډ واټن وشتونکو توغندي ول او زه په ټوله کې دا د باور ماتېدونکو نه ګڼم او تاسو پوهیږئ چې په ځینو مواردو کې شاید داسې وکړم خو په دې برخه کې نه.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
ساز پیغامونه چی د افغان بیسیم پر اتصال ساعتل شمیره باندې آزادی رادیو تر رسیدلی دی. یو اوریدونکو برات خان اسحاق د هلمند د بولان د سیمې څخه لیکلی دی د افغانستان حکومت باید دینی عالمان قطر ته واستوي او طالبان هم باید هغوی ته شراغلاست وایي چې د سولې لپاره خبرې وسی. بل اوریدونکو نثار احمد الکوزی د هلمند څخه لیکلی طالبان او حکومت باید د روژې د مبارک میاشتې په خاطر اور بند کړي. عبید زلاند د خوست د ښار څخه لیکلی اصل خبره دا ده چې پاکستان د طالبانو شای لاس دی او هیڅکله نه غواړي چې په افغانستان کې جنگ پای ته ورسیږي ځکه د افغانستان په جنگ کې د پنجاب ستراتیژیکې ګټې دي. شفیع الله افغان د هلمند د ناوې ولسوالۍ څخه لیکلی هیله ده چې خارجیان به د خپلو عسکرو د وتلو مهالویش اعلان کړي او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره شي او نور به افغانستان د دې بدبختۍ څخه خلاص شي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلی دواړه طرفونه باید د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره لومړی اور بند کړي. اوردونکو وروسته په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، د حقیقت صدای پروګرام او د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ونیس پروګرام. خوول اجمل اند د مهمو خبرونو لاندیز وړاندې کوي.
د کابل پولیس وای د خبريالي او فعال مینی منګل په وجنا د ولسی جرګې یو کارکونکو او د غي پوخانه خاون تورند او پولیسي په لټه کې دي. مینه منګل نن سهار په کارتینه سیمه کې د څو موټر سایکل سپرو وسلوالو په ډزو وژل شو. په سمنګان کې سیمه ایز چارواکي وایي طالبانو په یو برید کې د دار صوفی پاین ولسوالۍ د ولسي پاڅون د یو قومندان د کورنۍ څلور غړي وژلي. په وژل شوو کې درې ښځې او یو ماشوم شامل دي. په کابل کې د ولسی جرګې معترضو کاندیدانو او ملاتړو د ولسی جرګې د اداري هیئت د ټاکل کېدو مخه نیولې ده. دوی چې شمېر لسګونو کسانو ته رسېده، نن سهار د ولسی جرګې دروازه وتړله او ویلي څو چې د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې نوې اعلان شوي، د ولسی جرګې اداري هیئت باید ونه ټاکل شي. ملګری ملتونه وایي په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو حوثي اغیانو منلې چې د سره سمندرګي له درې بندري تاسیساتو څخه به په یو اړخیزه توګه خپل ځواکونه په څلورو ورځو کې پوشاکوي او دا بهیر نن پیل شوی دی. او د نړۍ اویا هیوادونو له شمالي کوریا وغوښتل چې له اټومي وسلو بالستیک توغندیو او د دې اړوند پروګرامونو څخه چې د نړۍ سولې ته ګواښ دی لاس واخلي.
ناجیه ساپی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د تکواندو فدراسیون د چهارشنبه په ورځ د پارا اولمپیک انتخابي سیالي ترسره کوي. د دغه فدراسیون مشر ډاکټر نجیب الله سکندر نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې له کابل او ولایتونو لوبغاړي برخه لري.
د دې مسابقات هم از ولایت او هم از مرکز ورزشکارای پارا اولمپیک پارا تکواندو اشتراک کوي.
نوموړي ویل چې د لوبو له جوړېدو هدف ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو ټاکل دي. افغانستان سکاتلند نه دویما نړیواله لوبه د دوو منډو په توپیر وګټله. سکاتلند افغانستان ته په 50 ورونو کې د 326 منډو هدف ټاکلی وو او افغانستان 298 منډي وکړې او یوازې درې لوبغاړي سوځېدلی وو. د باران لامل پرونی سیالي د لنډې مودې لپاره ځنډول شوې وه. په دې سیالۍ کې بعد افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وروسته د ایرلند د کرکټ لوبډلې سره مخامخ شي. افغانستان دا لوبې د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو لپاره د چمتووالی په هدف ترسره کوي. نړیوال جام د همدې رواني میاشتې په 13مه په انګلستان کې پیلېږي. او ټاکل شوی چې د هندستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو پایلوبه سبا یکشنبه د ممبئی او چینای سوپر کینګز لوبډلو ترمنځ په حیدرآباد کې وشي. دغه ستري سوداګریزي سیالۍ کابو دوه میاشتې وړاندې د اتو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وه چې پایلوبې ته یې د ممبئی انډینز او چینای سوپر کینګز لوبډلې ووتلې. په دغو سیالیو کې دریو افغان لوبغاړو محمد نبی او راشد خان د حیدرآباد په لوبډله کې او مجیب زدران بیا د پنجاب لوبډله کې ولوبې ته درې واړه ښه وځلېدل. د سیالیو د تیر یو لسم پړاو اتل ولی د چینای سوپر کینګز لوبډلې ګټلې و. حقیقت سدی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي د حقیقت سدی په یو بل ونې خبرونه کې مذکرام الله اکرام هرکلی کوم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاسي په روسیو کې په افغانستان کې د سولې مشورتي جرګه جوړه شوه. 3200 کسانو په دې جرګه کې برخه اخیستې وه او تر ډیره په جرګه کې د اوربان غوښتنه وشوه، خو وسلوالو طالبانو د اوربان دغه غوښتنه رد کړه او د روژې په مبارکه میاشت کې په جګړې باندې ټینګار وکړ. دا چې د روژې په مبارکه میاشت کې په جګړه باندې ټینګار کول، انتحاري حملې، همداراز نورې بیلابیلې حملې د اسلام له نظره څنګه توجیه کیدای شي، پم دې مسایلو باندې غږیږو. یو تن دینی عالم شمس الرحمن پروتن مونن په دې خبرونه کې ملمه ده. پروتن صاحب، ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله سټډیو ته راغلی. که پایلې لدینه کوچې څوره زیوړاندې په افغانستان کې د سولې مشورتي لوی جرګه تر سره شو، په دغه جرګه کې تر ډیره په اوربان باندې ټینګار وشو. که څه هم د جرګې د غړو د غوښتنه د افغان حکومت له لوري ومنل شو، ظاهرا ویل چې مونږ اوربان ته تیار، خو خو وسلوال طالبانو لا هم په جګړه باندې ټینګار وکاو باغ اعلامیه کې چې د وسلوال طالبانو لوري نخبره شو پکې راغلی و چې دروژي په میاش کې د جهاد فضیلتونه ډیر وي او باید تر سره شي. د دوی دغه په جګړه باندې ټینګار ستاسو په نظر باندې او د اسلام له نظره دروژي په مبارک میاش کې څومره د توجه وړ دی؟
په دې کې شک نشته چې د رمضان المبارک میاشت خصوصا د اول لسیزه د رحمت میاشت دی. خو په دې باید ځان پوکړو چې رحمت یوازې دا نه ده چې موږ په ژبې سره رحمت وایو، بلکې عملا باید دلته د رحمت مظاهر ښکاره شي. او بل خبره دا ده چې رحمت په دې معنا نه ده چې موږ آرام کینو او الله سبحانه و تعالی په موږ باندې خپل رحمتونه ووري، بلکې رحمت په دې معنا ده چې موږ د رحمت لپاره کار وکړو. رحمت په دې معنا چې موږ داسې کارونه سرته ورسوو چې بالاخره د هغه کارونو په سبب الله سبحانه و تعالی په موږ باندې خپل رحمتونه نازل کړي، چې د هغه کارونو څخه یو هم د صلح لپاره حل زلې دي. زه ډېر متاسف یم که عمومی د خلکو نظریاتو ته ګورو، که ماشوم دی، که ځوان دی، که سپینګری دی، که خزی دی، که نارینه دی، ټول د صلح لپاره آوازونه پورته کوي. حتی په رسنیو کې، په فیسبوکونو کې، حتی ماشومانو لخوانه هم اوریدلې دي چې موږ صلح غواړو. نو د تعجب خبره دا ده چې د دې هیواد او د دې ملت تیگی او لوتی او طول خزینه نارینه انسانان د صلح لپاره تیگی دی او خپل آواز پورته کړی دی او متاسفانه د صلح لپاره کار نکی. لهذا که آغا هغه جناحوی یا دی جناحوی که د صلح لپاره غاره که نکدی، نو زه فکر کوم چه یعنی داد رحمت معنا نه ده. یعنی چیرې په دغه حالت کې چې ډیر سخت صلح ته ضرورت لرو، خو سره له دې چې صلح ته ضرورت لرو بیا هم صلح لپاره کار نکو یا د صلح لپاره غاړه نکدو، دا زما په فکر دا ګناه دی. ځکه چې الله سبحانه و تعالی په قرآن عظیم الشان کې په څو ځایونو کې د صلح لپاره ټینګار کړی دی، او همدارنګه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي د رمضان المبارک د میاشت په اړه چې وهو شهر المواسات، دا د همدردی میاشت دی او د همدردی یو مظهر هم دا دی چې د ملت د خاص د ملت خاص ته باید لبیک وایي. هغه مشروع خاص چې صلح ده.
د اوربند مسلې ته کرا شو په ځانګړي ډول چې بار بار غوښتنه دا وشوه چې لږ تر لږه د روژې په میاشت کې باید په رمضان کې باید اوربند وشي، خوب رد شوه. دا مسله څومره توجه
هم یعنی د ملت خاص دی، د اسلامي شریعت خاص دی. یعنی اوربند په دې معنا چې جنگ باید قطع شي، هغه هم هغه جنگ چې متاسفانه تر اوسه معلوم نه دی چې حق په کوم خوا کې دی. لهذا یعنی داسې جنگونو ته داسې توجیه ورکول چې دا بیخي سل په سل جهاد دی، دا هم ظلم دی. ځکه چې اکثرا د دغه جنگونو قربانیان که د دې خوانه جنگ سرته رسیږي یا د هغه خوانه، متاسفانه عام خلق دی. حتی مون ګورو چې د دې خونه هم کله کله د دولت په بمباریانو، د امریکایانو په بمباریانو ماشومان وژل سوی دی، شهیدان سوی دی، او د اخونه هم چې ځینې حملات سرته رسیدلې دي، متاسفانه عام خلق له منځه تللی دی چې دا خپل د رمضان المبارک یو خاص او تقاضا یا د رمضان المبارک بالاخره د رحمت یو مظهر داده چې باید اوربن وشی او اوربن عملی شی، او همدارنگه دغه اوربن زمینه ساز د دل لپاره شی چې بالاخره د هیواد کې دایمي صلح راشي.
خو طالبان هم دغه مسلې ته په ځنګړي ډول د اوربن نه کولو ته ډول اسلامي جنبه ورکي او وایي چې په هغه اعلامیه کې لکه څنګه چې موډان دی ویل، هغه اعلامیه چې د دوی د لوري نه خبره شوې ده، بیلابیل جنگونه د اسلام راخیستې دي. د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې کوم جنگونه شوې، دوی ویل چې دا په رمضان میاشت کې شوې دي. یعنی دوی دې مسلې ته په شکل د اشکال یو ډول اسلامي جنبه ورکي او دې ته تاسو په کوم نظر ګور؟
قیاس د دغه سه جنگونو په هغه جنگونو باندې چې کوم رسول صلی الله علیه وسلم کړی دي، صحابه کرامو کړی دي، د اندلس فتح او همدارنګه د بدر غزوه او نور داسې غزوات ز فکر کوم چې د قیاس مع الفارق دی. یعنی هغه هغه جنگونه و چې یو خواته سل پوسله کفار وو، یو طرف ته سل پوسله هغه کسان و چې عملا د خدای او د رسول صلی الله علیه و سلم په مقابل کې ولاړ وو. اما نن هغه شرایط نه دی، یعنی په کوم دلیل مونږ ویلی شو چې دی خوا مکمل کافر دی و بالاخره دوی لمنځه لاړ سي و اخوا ته سل پوسله مسلمانان دی باید جهاد وکړي. نو زه زما عرض داده چې دی خوا نه هم زما پیشنهاد دوی ته دادی او اخوا ته هم چې به هر حال یو څه تنازل وکړي، یو څه ناڅه دولت باید ومني تنازل وکړي، یو څه ناڅه دولت طالب باید ومني او تنازل وکړي، بالاخره هغه څه چې مهم دی مونږ او تاسو ته او اسلام ته هغه د دې ملت د بیګنا وګړي او د بیګنا خلکو وینه ده چې متاسفانه بغیر د کوم دلیل او موجب نه تویږي. د دې نه باید په اول قدم مخنیوي وشي که هغه په رمضان کې وي یا په غیر د رمضان کې وي. لهذا دغه اوربان یو زمینه سازی ده د دې لپاره چې بالاخره د سولې لپاره یو لاره هواره شي او همدارنګه د بیګنا خلکو د وینې د تویولو څخه مخنیوي وشي.
یعنی روان جنگ ته ساسل خبرو نه داسې معلومی که چې جهاد نشو ویلی تقریبا؟
به هر حال یعنی چون زه یو به طرف کسیم، زه مکمل دولتم نه تاییدوم او طالب هم نه تاییدوم. ما تا نه دولت مهم ده، نه طالب، نه امریکا. ما تا زما اسلام مهم ده، زما عقیده مهم ده، ما تا زما ملت او زما خلق مهم ده. زما خلق باید اونه و جلسه، زما د اسلام او زما دینی شعائر باید سپکاوی و نشی که اگه امریکایی کهی که دولتی کهی که طالبی کهی. زده هیچا حمایت نکم، لیکن ده بیموجب جنگ دخمنیم. زده چه هیچا حمایت نکم، لیکن هر حق سوک چه زما بیگونا و رور، زما بیگونا خور، زما بیگونا هموطن وجنی، زده اگه سر در سخت بخالفیم او ده دغه کسانم پا مقابل که اخبال خبر جهاد بلو.
دیره مننه مولوی صاحب، څه فکر کوئ چې ولې مقابل لوري په ځانګړي ډول طالبانو د خلکو، یعنی دلته چې دا کومه مشورتي لویه جرګه ترسره شوه، حکومت تقریبا په ظاهرا د دوی غوښتنو ته لبیک وویلو، په ځانګړي ډول د اوربند په برخه کې ولې طالبانو ستاسو په نظر باندې اوربند ته غاړه کینوخوده؟
طالبانو موقف او د طالبانو دلایل واضح دی، ځکه زما نظر هم داده چې دا لویه جرګه ملی لویه جرګه نه و، دا حکومتي لویه جرګه. ځکه په دې مخ کې لویو جرګو کې زه په حیز دی او عالم دین، په حیز دی او بی طرف عالم همیشه ما شرکت کړی. اما دغه لویه جرګه کې نه یوازې چې ما ته دعوت هم را نکړی شو، یعنی ما شرکت و نکړو، او بل خبره داده چې په دغه لویه جرګه کې تر کوم حده پورې چې ما ته معلومات شته، علما او ته هم باید حساب ورکړی شوی وي. اما هغه علما او ته حساب ورکړی شوی چې هغه دولتي علما دي،
خو ویل کېږي داسې چې دا 3200 کسان تر ډیره انتخاباتي شکل باندې راوصل شوي، یعنې د انتخاباتو د لارې نه دوی سلیکټ شوي او د جرګې ته راغلي وو.
تر کوم ځایه پورې چې ما ته معلومات شته، او څه کسانو چې علما او زه دوی سره شناخت لرم، فقط دوی ته د دولت لخوانه ویل شوی چې رازه، یعنی انتخابات و ده خبره هیڅ کلمه طرح شوی ندی. اما که شوی وی هم یعنی کیدای شي، یعنی زه دا نه ردوم، اما تر کوم حده پورې چې زه فکر کوم داسې دولتي رنگ پکې یا حکومتي رنگ په دغه لویه جرګه کې ډیر زیات.
یعنی ته فکر کوې چې د طالبانو لپاره هم دغه دلیل کیدلی شي چې
کیدای شي دا هم دلیل وي او نور دلایل به دوی سره وي، اما زه داسې وایم چې یا طالبانو تم په کار نه و چې د سوچ کلک د لوی جرګې غوښتنه ته د رد جواب ویلی دی. دا هم یعنی زه فکر کوم چې په دغه اوسنۍ شرایطو کې ډیر ښه کار نه دی. باید طالبانو هم یو څه ناسه، ولو که مطلقا دولتي یا حکومتي لویه جرګه و، خو بیا هم طالبان باید دوی څه خواست او څه غوښتنه ته لبیک ویلی. اما دغه لبیک ویل په دې معنا چې د ملت لپاره باید یعنی د صلح او د اوربان لپاره یو زمينه مساعده شي.
مولوی صاحب تاسو مخکې د صلح مسله یاد کړه د اوربان چې د اړینو باید شوي وي او باید وشي تر څو صلح ته زمينه برابر کړي. په افغانستان کې د علماو رول په دې برخه کې تاسو څنګه ارزوي او څومره رول لري علما په ځنګړي ډول د جګړې په ختمېدو کې؟
ګوره تاسو ته معلوم دی د افغانستان په تاریخ کې که جهاد اعلان شوی دی هغه د علما او لخونه اعلان شوی دی، که یو مجاهد اسلحه ته لاس وروړی دی هغه د یو عالم په فتوا باندې دا کار کړی دی، او کله چې بالاخره یعنی اوربند کړی دی یا د اسلحه نه لاس اخیستی دی هغه هم د عالم په فتوا سره کړی دی. او نن سبا تاسو ته معلوم دی چې د مونږ او تاسو هیواد تقریبا نه نوی اشاریت یعنی نه فیصد ټول عقیدوی مسلمانان دی، او یوازنه قشر چې هغه بالاخره د مونږ او تاسو دین او عقیدی سره تړاو لري هغه علما دی. لهذا په دغه اوسنۍ شرایطو کې او نورو شرایطو کې که علما ساکت پاتې شي یا علما خاموش پاتې شي زه فکر کوم چې دا ګناه دی. لهذا په اوس شرایطو کې علماو ته پکار دی چې په هر قضیه که هغه سیاسي ده اجتماعي ده او فرهنګي دی باید دوی خپل آواز پورته کړي او تر خپل حد او وس او توانه پورې د صلح لپاره د اوربند لپاره کار وکړي.
همدغه اواز څومره پورته شوی دی څومره ګورئ؟
متاسفانه دلته علماو ته خو پکار ده چې لله او فلا کار وکړي، اما دلته یو څه عقدمندي د ځینو علماو د دولت په مقابل کې پیدا شوی دی. مثلا زمونږ علما په دولت کې برخه نه لري، اوس په مکمل دولت کې مونږ یو عالم دین نه لرو چې هغه وزیر وي، یو عالم دین نه لرو چې هغه معین وي. لهذا دغلته په ریاستونو کې هم دارنګه که یو عالم دین حداقل یو امامت هم کوي چې هغه دوه درې زره ماش دی هغه امامت کې هم عالم دین ته ډیر زیات مزاحمت کیږي، مشکلات او ستونزې ورته پیدا کیږي. نو دلته طبعا اکثریت مطلق هغه علما دی چې په همدغه مساجد و منابر او محاریبو که وظیفه لري، خو متاسفانه د اقتصادي لحاظ نه ډیر مشکلات لري او دولت د دوی اقتصادي مشکلاتو ته نه یوازې چې رسیدگی نه کوي بلکې په ډیرو مواردو کې دولت دوی ته مزاحمت هم جوړي. یعنی دا یو مشکل دی، خو اما علماو ته پکار دی حقانی علماو ته چې دغه شیانو ته توجه ونه کړي بلکې دلته خاص د الله لپاره او د ملت لپاره کار وکړي، داسې کار وکړي چې الله او ملت بالاخره خوشحال سي، داسې کار وکړي ولو که هغه کار د دولت په نفع وي یا په ضرر وي خو مطابق شریعت وي او ټولنه ورته ضرورت لري. د عالم وظیفه ده چې هغه کار باید سرته ورسوي.
مولوی صاحب تاسو مخکې د ماشونو یادونه وکړه، رپورټونه داسې موجود و چې هغه مولای مامان هغه مسجدونه چې د حج اوقاف وزارت سره رسمي ثبت دي د هغوی ماشونه لوړ شوي دي، دا کیسه یعنی غلطه وه داسې نه وه؟
شخصا زه د خپل ځان په برخه وایم چې زه په یو مسجد کې امام یم، خو د ځینو کړیو له وجې نه تر اوسه ما ته دا زمینه مساعد نه دی چې سره له دې چې هغه مسجد رسمي دی زه رسمی امام جوړ شوم، ضرورت هم ورته نه لرم. زه خپل حق وایم که هغه د محراب له لارې نه وي، که د رادیو آزادو له لارې نه وي، که د نور رسنیو له لارې نه وي، خو دا ما ته خاص معلومات نشته، لیکن تر هغه ځایه پورې چې ځینې علماو سره زه رابطه لرم دا داسې یو آوازه دی چې د دوی ماشونه زیات شوي دي، خو په عمل کې کیدای شي شوي وي کیدای شي نه وي شوي، خو تر یو حده پورې چې ما ته معلومات شته فکر نه کوم چې د علماو لپاره معاش زیات شوي.
ډېره زیاتمننه مولوی صاحب کور ده. درنو دوستانو، یو تن دینی عالم مولوی صاحب شمس الرحمن پروتن و چې د نن په خپرونه کې زموږ میلمه و. له تاسو هم مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ. تر بیا د الله په امان.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. تاند تانگی درنو اوریدون کو سلام. دیدی اونی پا خبروانه که پا دی موضوع خبری کبو ولی زوانان زغم نلری. هاگوی چه دی پیخو پورانده احساساتی اکسال عمل خیی پایلی چوی. او زوانان چه دول احساسات کنترول کری او زغم بخیی. دا خبروانه همایون هیواد جوڑه کری او زوگ مجبر خیلی در تورانده کبوم.
ډیر کله ځوانان چې له داسې پیښو یا خبرو سره مخ کیږي چې د دوی په فکر برابر نه وي، په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي او حوصله نه کوي. دوی په یوه وړه خبره کیسه جګړې ته رسوي او د ځان تر څنګ نورو ته هم تاوان رسوي. د خوست اوسیدونکی ابراهیم وایي ډیر ځوانان ځکه بې زغمه وي چې په ماشومتوب کې له دوی سره هغه مهال چې تېروتنه یا سرغړونه یې کړې وي حوصله نه وي شوې او بد چلند ورسره شوی وي.
عموماً په ماشومتوب کې دوی وهلې ټکولې شوی وي، نو چې کله دوی لویان شي دوی اوږده اخلي، چې اوږده اخلي نو په نه خبره زر احساساتي کیږي. دا احساسات د دې باعث کړي چې دوی څوک په خنجر وایي قتل کوي.
د لوګر اوسیدونکی بشیر دریز وایي دا چې په افغانستان کې لا څو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده. جګړې ډېر ځوانان او د ټولنې نورې طبقې افراطي او بې زغمه کړي، ځکه دوی په یوه وړه خبره کیسه تر چړې او ټوپک رسوي.
افغانی ټولنه تر نور ټولنو په پرتله ډېر توپیر لري. افغانی ټولنه یوه جنگ ځپلې ټولنه ده. تر ټولو لومړی عواملې جګړه ده په دې هیواد کې، نو تر ډیره پورې دغه کیسه د جګړې عوامل هم کېدای شي چې دوی ذهنیتونه ډیر تر فشار لاندې دي او عموما دوی ډیر ځورېږي. دې تر څنګ موږ په ښار او بازار کې هره ورځ وینو، یعنی دا نوې کیسه نه ده چې موږ وایو چې ولې یو ځوان احساساتي کېږي. هره ورځ هغه که په موټر تم ناست وي، که چیرې یو کس یو غلط شترینګ ووایي، نو دی په دې وخت کې غوسه کېږي ان تر دې چې دی موټر نه ورکوزېږي او غاړه غړۍ ورسره کېږي.
دا کابل اوسیدونکی ګلولی آرین وایي دا چې د نورو ټولنو ځوانان د افغاني ټولنې د ځوانانو په څیر بې زغمه نه دي، وجه یې دا ده چې له دوی سره د ټولنې په هر ځای کې ښه چلند کیږي.
نو که نورې نړۍ ته وګورو برعکس، هغلته ځوانان ډېر فعال دي، هغه زر نه غوسه کیږي، حوصله لري. دلیل یې دا ده چې هغوی سره په خپله کورنۍ کې رویه ښه ده، په ټولنه کې ورسره ښه ده، په مجموع کې په ښوونځي کې هغه ډېر ښه پالل شوی، ساتل شوی، ناز ورکړه شوی. کومه رویه چې له ده سره شوې ده، کله چې دی د ځواني عمر ته رسیږي، شعوري یا غیر شعوري څه چې په دې تېر شوي یا څه چې لیدلي دي، خپل هغه بیرته د نورو ماشومانو په وړاندې باندې هغه تمثیل کوي.
بې زغمه کیدل ډېر کله سبب کیږي چې یو ځوان له خپلو هدفونو راوګرځوي او ستونزې یې لا نورې هم زیاتې کړي. د کرکټ لوبغاړي شهاب ظهیر چې غوښتل یې یوې لوبډلې ته جذب شي، د انتخابونکي ډلګۍ لخوا انتخاب نه شو. دا چې ده په غوسه کې څه ورته وویل او پایله یې څه شوه لا دی اورو.
کوچ خو همداسې یو دغه یو کړکنه چې ته څه د اسمان نه راښکته شوې، خو دغه خو زه لاړ شه بل ځل وټر. نو بس انسان دی که نه، ما ته هم ډېره زیاته غوسه راله. ورته مې وویلې تاسو خپل هم په واسطې باندې راغلی دلته، نو ځکه د نورو حق هم خورې په هغې خبره باندې، یعنی ډېر کار ورلې. بس زم ته همدغسې لاړم، بس بې خدای پاماني وکړه کرکټ سره.
کله هم چې یو کس د یو ځوان په وړاندې بد چلند کوي یا بده خبره ورته کوي او ځوان یې په وړاندې چپ پاتې کیږي، خلک یې ډارنه او بېغیرته بولي. خو ګلولی آرین وایي ځوانان باید په دې خبرو پسې ونه ګرځي چې خلک یې څه بولي، بلکې د خپلو کارونو په پایلو دې فکر وکړي.
مونږ یا ځوانان په ټوله کې باید د یو کار پایلې یا نتیجې ته وګوري. که چېرته داسې یو حالت سره یو څوک مخ کیږي چې یو چا سره په یو خبره باندې دعوه راځي، جنگ راځي، یو ځوان باید حوصله ولري او د هغه کار پایلې ته وګوري. مثلا دا فکر ځان سره وکړي که چېرته د کنځاو په مقابل کې زه کنځا وکړم، نو هغه مجبوریږي ما سره لاس واچوي. هغه چې ما وهي نو طبیعي زه به هم وهمه، نو دا وهل ټکول بالاخره تر مرګه رسیږي. البته داسې یو حالت سره سړی مخ کیږي چې ټول عمر یې بربادیږي. د بدو په مقابل کې د بدو انتخاب په خپله دا ښه انتخاب نه ده، ښه نه ده. یو څوک چې بد کوي په مقابل کې باید ښه وشي. اسلامي طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روش هم همداسې و، که چا ور سره بد کول په مقابل کې دوی ښه کول.
حبیب الرحمن زدران هم وایي که په دغسې یوه ټولنه کې چې جګړې ځپلې خلک یې د یو بل په وړاندې حوصله ونه کړي، دا ډېرو لپاره به ژوند سخت شي.
که چیرته په شخص کې مشکل وي، نو بیا هم باید ځان سړی ځان کنټرول کړي. که په چیرې په تا کې مشکل وي، باید ته بخښنه ترې وغواړې. دغه ژوند چې ته په حوصلې روان دی، که ژوند کې حوصله ونه لري، همدردي یا حوصله رحمي ونه لري، ژوند هېڅکله نه شي کولی. نو په دې ژوند یو عمده اصل دا دی چې باید حوصله رحمي او حوصله ولري.
ځوانانو ته ډېر کله دا ښه ښکاري چې ژر عکس العمل وښیي، خو دا چې د دې کار پایله به څنګه وي دې ته فکر نه کوي. ابراهیم چې له همدې ستونزو سره مخ وو، اوس یې زغم د پخوا په پرتله ډېر شوی. دا چې څنګه له دی اورو
په ما خپله دا مرحله تېره شوې ده، په یو وخت کې به ډېر احساساتي کېدم که نه. اوس مې منطقي فکر وکړو چې ولې زه احساساتي شم که نه، زه ولې د یو انسان زړه باد کړم، ولې د خپل احساساتو ښکار شم. مثال فرض مثال که زه په تا اوس احساساتي شم، نو تا زړه یې ما نه ماتېږي، نو سبا ته زه تا ته هېڅ خوند نه درکوم. نو زه غواړم چې په ژوند کې یاران دوستان ډېر کړم، نه داسې چې خلک د ځان نه خوا بدې کړم.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه مې تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دی، او که تاسو ځوانان زحمت وګاږئ تاسو هم کوی شئ چې خپل هدفو ته ورسیږئ.
دا چې ولې ځوانان زغم نه لري؟ په ښوونیزو مرکزونو کې ځوانان څه ډول روزل کیدای شي چې زغم ولري، او ځوانان څنګه د غصې په مهال ځان کنټرول کړي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
استاد، یو شمېر ځوانان چې دي د اکثرا د مسایلو په وړاندې د پیښو په وړاندې ډېر احساساتي چلند ښیي، علت یې څه دی؟ ولې په افغان ځوانانو کې زغم نشته؟
یو مورد خو په ټوله کې دا ده چې ځواني او تنکۍ ځواني خپله د غصې، د خشم، د بې حوصلګۍ، د جګړې، د پرخاشګرۍ، د حملې، د نه زغم او د نه تحمل دوره ده. دغه دوره خپله همداسې ده، یعنی د دې دورې خپله یوه ځانګړنه همدا ده. او دا چې ولې داسې ده، ځینې خاص هورمونونه او ترشحات، د ځینو خاصو هورمونونو ترشحات د دې لامل ګرځي چې فرد ته شخص داسې یو حالت پیدا شي دی غوسه وهي. اما تر څنګ یې دا هم یو عامل ده چې دی ده ته څومره ورزده کول شوی ده چې د غوسې په وخت کې څه وکړي، دی څومره په دې پوهیږي چې غوسه او د غوسې قابو کول، مدیریت کول او د غوسې په سالم ډول تخلیه کول دغه مورد نه دی ورښودل سوی. یعنی په ټوله کې د غوسې مدیریت نه دی ورښودل سوی. موږ کوی سو ماشومانو ته له دوه کلنۍ وروسته موږ زده کړو چې ته چې کله غوسه کېدلې څنګه د غوسه سړی کې شیشه ماته کې او کلار سي مخ ته اوبه وروشیندې.
یوه خبره چې کېږي هغه دا ده چې مثال په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې یا په تعلیمي مرکزونو کې دغسې پروګرامونه نشته چې هغه مباحثې وي، مناظرې وي، هلته نقد وشي، یو خپله خبره وکړي، بلې واوري، ولو که هغه د نظر مخالف هم وي. دوی چې کله راځي بهر هم نو داسې یو فکر لري چې ګنې دا زه چې کومه خبره کوم دا حق خبره ده او نور باید دا خبره ومني.
دا یو ټولنیز عمل ده، یعنی سره له رواني عمله، سره له جسمي عمله، درېیم عامل ټولنیز عمل ده. موږ معمولا ډېر محدود لویو، ډېر په حاشیه کې لویږو. مثلا د قومونو په منځ کې مطلع رابطې نشته، ټیمي کارونه ډېر کم کېږي په افغانستان کې، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې ګروهي کارونه ډېر کم کېږي، اشرونه ډېر کم کېږي. دا ټول د دې لامل ګرځي چې دوی دا کارونه ونشي کولی. یو یعنی په ټوله کې که یو فرد له ټولنیز اړخه وده نه وي کړي، په ټولنیز مهارت سنبال نه وي، هم هغه کوي غوسه کوي، زغم نه کوي او بې حوصله کېږي او پرخاش کوي، جنجال جوړي، ښکارې لګوي.
د حل لاره څه ده؟ یو څوک چې له داسې یو مسلې سره مخ کېږي چې فرضاً دی هلته فکر کوي چې باید حوصله نه ترې کېږي، مثال یو څوک د ښکنځل کوي، یو څوک بده خبره ورته کوي، یو څوک ستا د فکر خلاف خبره ورته کوي، څه ډول یو څوک ځان کنټرول کړي، څه ډول زغم وښيي؟
له فزیکي اړخه موږ څه نسو کوی، خو هورمون د بستره شو کېږي. اما له ټولنیز اړخه او له رواني اړخه موږ کوی سو ډېر څه وکړو. مثلا موږ کوی سو خپل اولادونه وروزو، تربیه یې کړو، او د انګر منیجمنت یا د خشم د مدیریت مهارت وروښیو. دا یو مهارت ده، دا باید زده سي. دا کېدای سي د ډېری میندو هم نه زده، ډېری پلرونو، د ډېری ښوونځیو هم نه زده. دا باید موږ وروښیو. یو دویم د همدلۍ مهارت ده، د زړه خواله. ته څنګه کوی سي یو چا سره همدلي وکړي؟ یو څوک چې غوسه وو، یو څوک چې په قار وو، یو څوک چې حق خوړل سوی وو، یو څوک چې زخمي وو، یو څوک چې مړ وو، یو څوک چې قرباني سوی وو، څنګه همدلي ورسره کوی سي؟ درېیم د مسلې د حل مدیریت مهارت ده. مثلا ستونزه لري، ښه، هره ستونزه باید په غوسه حل سي، هره ستونزه باید په وهلو ټکولو حل سي. ښه، ستونزه پیدا سوې، ستونزه څنګه حل کېږي؟ ستونزه څنګه د ستونزې حل لار څه ده؟ دا باید وسنجي.
اوس که فرضاً زموږ په ټولنه کې یو څوک ستا په وړاندې یو بد عکس العمل کوي یا بده خبره کوي، او که ته بېرته هغسې ځواب نه ورکوې نو خلک د ډارن یا بې غیرته بولي، دغسې یو فکر او باور موجود دی.
خپله یوه خلا ده. زه په دې خاطر چې یو څوک مړ کړمه او خلک بیا ماته ووایي چې دا توریالی ده، زه یو څوک ووهمه چې یو خلک راته ووایي چې دا بې غیرته نه، زه غواړم له جنګه ځان وساتم، زه غواړم له ستونزې ځان وساتم، ټول عالم دې ماته ووایي چې دا بې غیرته ده. وایي ده زه خو مریض نه یمه که نه، زه خو یو سالم انسان یمه، جنگ نه کوم، غصه نه کوم، زغم لرمه، تحمل لرمه، همدلی کومه، خیال را چې سنجوم کله چې موټر ټکر سي ډرایورانه برکت سي او بلوهي دوی په واز دیتې سي یواز ورکشاپ ته تللی وای یواز د موټر جوړولو مرکز ته تللی وای دوی مجبور شفانی ته ملرسي دوی یواز په اشاره باندې 500 روپیه مصرفولای سي اوس باید خپل غوږ د خپل سترګې د خپل پز په خاطر 500 روپیه مصرف کی او څوک خبر دی ک سترګې وزي وره په سترګې چا 500 افغانۍ جوړ کړی دا ولکه په 500 ډالر هم جوړ کړی دغه دی وسنجي ما تر خلک بغیرت وای خو